په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو د نوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د ژغورنې نړیوال کمیټه آی آر سی وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. آی آر سی په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد ورسره مخامخ دی کېدای شي د شل کلنې جګړې پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوالو کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې، ځکه دی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی له دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، او ویل چې د دې پیښې په اړه دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلي مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني لرله. د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پوځ تر درسیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ په دونسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه په دې سیمه کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د 70 میلیون ډالر مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لري کړي. دا پیسې د ماین پاکۍ د سلو ډلو د فعالیت د لګښتونو د اړتیا وړ تجهیزاتو د پیرلو او د کسانو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوي دي. د دې ډلو دنده به د یو کال لپاره د ماینونو او ناچاو د مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښل شوې ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ژغورنې نړیوال کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. خو د طالبانو د حکومت ویان وضعیت دومره خراب نه بولي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ښه ده.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره هم مرکه کړې ده.
اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري.
دا به هم واوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې، د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یونیسف په اروزګان کې بیا د ښوونځیو او مدرسو سره مرسته کړې ده.
دا زموږ مکاتب چې کوم دا د جنگو لامل څخه چې دا کوم تخریب سیوی دي، دا ماشومان یې زاید درو فوتل نه ناسوی، یې زاید درو سوري نه ناسوی، یې زاید مشکه مو ته درو لیدره نه ناس.
دا راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادي رادیو د ازادي واوردون کې ونې خبرونه هم واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو غوړې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. دغه کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي ورسره له دې چې افغانستان کې وخت طالبانو ونیو، د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لوږه او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په تېر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
پدان خدای ورکه و ناک میچی په کور کې راځي از تاسو وګوري دیولو دیغولو دی هر خوا
بس بیبی نومیږي او د غزنی اوسیدونکو ده د خپل به وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې د دوی په نومرستي په نور وشل کیږي
په دغه تمو باندې په چیرې وړي باندې دسترخوان د پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته دسترخوان وسنه لرو ته هم ځوند خپل باندې خدا دې کریم سره دی دغه سي خارج غریب غا مینه ته خړلې د دې او جماعت به مختغل لیستونه ما جوړ کړې ورسې ورته ولایت مختوریس بیا لیست مو سره بل څوک نه جوړي هڅه دی وایسته کنه کې نه چې مو څنګه وو
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټې یو اعلامیه کې چې د اگست په اتمه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک له منځه یوسي. د ژغورنې نړیواله کمیټې په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بېوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېر زیاتې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او پراخته یې مرستې چې ډېری دولتي خدمات یې تمویلول په ټپه دریدلی دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلی وخت غواړي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کېده ښه ده تاسو وګورئ د افغانۍ نرخ وساتلی شو حال داسې په همسایه هېوادونو کې تاسو اقتصادي وضعیت مطالعه کړي ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې د هغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او ارزښت لاس ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا یې هم عملي چارې پیل شوې دي. د بیلګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ لارې سوداګري او یو شمېر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملي شوي او ان ډېر شمېر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
و امر دلته د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خای په هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان وژنې په اړه مې مخکې د اقتصادي چارو لپو او د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړي ازرخش حافظي سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې آیا وضعیت په رښتیا هم په افغانستان کې دومره خراب دی؟
بدبختانه داسې بریښي متاسفانه زیری نشته ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کوریدو سره هغه نسکور شو ختم شو او اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري د انکشاف لپاره د پروسس لپاره او په عین زمان کې د بشري نیرو څخه ګټه پورته کول دي چې اکثرا زموږ کډونه اوس په مهال په افغانستان کې نه دي او ځان مسوم نه ګڼي د افغانستان څخه وتلي دي. دا دوه لوی پانګه د افغانستان اوس تقریبا غریب ملت په واک کې نه دي ځکه چې د طبیعي منابعو د استخراج لپاره او د پروسس لپاره په میلیاردو ډالر پانګونې ته ضرورت ده او بیرنی مرستې ته هم ډېر ضرورت ده ځکه چې یو متعارف اقتصاد دلته شتون نه لري. موږ خپل خود ولاړ نه یو بس یو څه نه یو صنعتي او کرنیز لحاظ موږ تولید افغانستان ضرورتونو ته ځواب نه شو ورکولی.
طالبانو د وخت تر رسیدو د یو کلنې په درشل کې د ژغورنې د نړیوالو کمیټې په څیر نور هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی خو کرا شو د ژغورنې د نړیوالو کمیټې دغه خبرداري ته هم چې وضعیت وایي چې د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې ځکه دی چې نړیوالو بسپنه ورکوونکو چې په تیر نظام کې د جمهوري نظام ډېر لاسنیوی کاوه هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه کړې ده په عین حال کې به دغه پالیسي وایي افغانستان اقتصاد هم له منځه یوسي که وضعیت داسې وي ولې نړیوال خپل پالیسي نه بدلوي؟
او داسې چې دولتونه باید د اقتصادي ودې لپاره یو بستر وګرځي یا تسهیلات فراهم کړي. متاسفانه په افغانستان کې دولتونه اکثرا په خپله د اقتصادي ودې لپاره خنډ دي. مخکې د فساد شتون ډېر زیات پراخه توګه او په ان زمان کې ناامني او د امنیت نشتون د اقتصادي پرمختګ خنډ وو. اوس چې تر ډېره بریده پورې امنیت ښه دی او فساد هم وایي چې لږ شوي دي، اما بیا د یو رسمي سیاسي ادرس نشتون له امله او د کلکې چې د افغانستان حکومت او د دنیا او د منطقې هیوادونو سره یخ شوي دي، دا د دې لامل ګرځېدلی دي چې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدلې هغه هم په ټپ ودرېږي او خپل د منابعو څخه باید دته پورته کړو تر څو چې د افغانستان په خپل پښو ودرېږي او پرته له بین ملي عمل څخه دا نه کېږي.
تاسو د خپلو منابعو ویلې طالبانو هم د افغانستان د قانونو د سپړلو د استخراج هڅې ګړندۍ کړې دي. ډېر قانون په افغانستان کې استخراجېږي او د طالبانو یوه کورنۍ منبع هم له همدغو قانونو څخه ده، خو په عین حال کې انتقادونه شته چې ښایي په دې کې هغه شفافیت نه وي په پام کې نیول شوی. څه فکر کوئ چې دا به د افغانستان درد دوا کړي، یعنی افغانستان به د اوس طالبان چې پرې واکمن دي دوی له اقتصادي پلوه په ځان خود کفا کړي؟
ما یو خو د منابعو تالا کول دي، یو د منابعو څخه د خلکو په ګټه پورته کول دي. اوس مهال که ستاسو مقصد دا د سکاره ډبرې ایستل وي، هغه خو د یو کوچنی منبع دی افغانستان د ډېرو سترو منابعو څخه دي. زموږ په خاوره کې لیتیم شتون لري، زموږ په خاوره کې دا رنګه فلزات ټول تقریبا شتون لري، نو په افغانستان کې تیل دی، ګاز دی، نور منابع شتون لري چې دا ویجال مځکې لرو چې تر اوسه پوره خوړب شوي نه دي پس له چنګیز د حملې څخه. موږ منابع طبیعي زموږ دغه شیان دي او زموږ دغه سمندرونه او دریا سلیه روزونه دي چې لالهان دي ګرځي او په افغانستان کې باید برښنا تولید شي نه تولیدېږي. موږ په خپله اوس د خارج څخه برښنا راواردوو. زما هدف دغه دی چې ټول منابع څخه باید په ډېر دقت سره او په ډېر معقول اقتصادي توګه ګټه پورته شي.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیریت غړی آزرخش حافظي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر د هغې ادعا په اړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې. د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ښاغلي غني مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 450 پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ویلی دی. نور په دې راپور کې
سیګار په خپل یو تازه راپور کې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په استازیتوب د هغه د مدافع وکیل لوري د هغه پوښتنو ځوابونه خبر کړي چې د ادارې د مارچ په 13مه نیټه له ښاغلي غنی سره د دې ادارې لوري د یوې مرکې د وړاندیز په ترڅ کې ورسول سوي وي. دا راپور اصلا د دې ادارې د مخکینی راپور چې د غبرګولي په 28مه نیټه یې خپور کړ او وی ویل هغه ادارې ناسمې دي چې مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتو پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. دا یو وروستۍ برخه ده. راپور وایي د ښاغلي غني مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 450 استول سویو پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ورکړی دی. په دې 450 پوښتنو کې د افغانستان د نظام، ملي اردو، بهرني سیاست، د امریکا او طالبانو د تړون، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو، د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط او له وطنه د ښاغلي غني او ورسره ټیم د وتلو او د هغو پیسو په اړه پوښتنې مطراوي چې تور لګول سوی و دوی لزان سره وړي دي. د ښاغلي غني لخوا د پیسو د لیکت په اړه د سیګار راپور کې لیکل شوی لایني شواهد ښکاري چې له هغه سره له 1500 زیات ډالر نه و، خو پار کې د نږدې 5 میلیون ډالر د پیدا کېدو د ادعا په اړه د ښاغلي غنی مدافع وکیل سیګار ته ویلي مخکینی جمهور رئیس غنی دا اعلان او ژمنه کړې وه چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرني کلي کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوریت ریاست کتابتون، د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. خو سیګار ته د مخکنی حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې دا ډېرې پیسې دي او هیڅوک هم دا پیسې په خپل کور کې نه ساتي. د سیګار په راپور کې له ځینو نورو چارواکو سره له افغانستانه د وتو پر مهال د پیسو لیک ته اشاره شوې او د ځینو سرچینو له قوله لیکلي د جمهور رئیس غنی له میرمن سره یوازې $800 د جمهور ریاست د عامه ساتنې د مشر قاهر کوچی په باکس کې د دې ریاست د یوې میاشتې بودیجه چې $250 وه او د حمدالله محب له مرستیال رفیع فاضل سره هم $240,000 چې د ملي امنیت شورا د یوې میاشتې بودیجه وه موجوده وه. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې د جمهوري نظام د سقوط په وخت کې د جمهوري ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پیسې پاتې شوې چې بیا ورکې شوې دي. د سیګار راپور زیاتوي کمرې او ثبت شوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي او دا د سیګار لپاره سخته ده چې معلومه کړي دا پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوه چارواکو بیا ویلي چې دا پیسې ورکې شوې نه دي، بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته لیږدول شوې دي. د دغه اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویند ویانو ای زبیح الله مجاهد او بلال کریمی تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، مګر د طالبانو رئیس الوزرا محمد احسان اخون په خپل لومړنۍ وینا کې اعتراف وکړ چې په ار کې پیسې موندل شوي او د تورکل شوي دي. له افغانستانه د مخکنی جمهور رئیس غنی له خوا د پیسو د لیک تور په لومړي ځل په کابل کې د روسیې سفارت وکړ او وی ویل ښاغلی غنی له ځان سره $189 میلیون وړي دي. خو ښاغلی غنی دا ادعا رد کړه او وی ویل حاضر دی چې په خپلواکه توګه دا تور وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان د امریکا په نیو مکسیکو کې د څلورو نورو مسلمانانو په وژنه تورن شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي د دې ایالت د البوکورکی په ښار کې ام پرلپسې د څلورو مسلمانانو وژنې خلکو ته ټکان ورکړی و، خو ورسره هم مهاله ګڼ معلومات هم رامخته شوي دي چې له مخې دا یو 50 کلن افغان د دې قتلونو په تړاو نیول شوی دی. تفصیل به له اجمل ان نه واورو چې په سټوډیو کې راسره دی.
د محمد سید په نوم باندې دا افغان یو 50 کلن دی او د دوشنبه په ورځ له خپل کور نه شاوخوا 100 کیلومتره لري د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د نیو مکسیکو چارواکو د سه شنبه په ورځ ویل تورن کس ټول وژل شوی تقریبا تر یو حده پورې پیژندل. نوموړی رسما د دوو کسانو په وژنه باندې تورن دی، خو د دوو نورو په وژنه کې هم تر ټولو هغه مهم مشکوک کس ګڼل کیږي. د دې پرله پسې وژنو ټول قربانیان ځایي مسلمانان و چې په نیو مکسیکو کې اوسیږي او دغلته یې میشت مسلمانان ویرولي وو. په نیو مکسیکو کې د اسلامي مرکز مشر احمد اسد د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې قتلونو د تورن له نیول کېدو وروسته په دې ایالت کې میشت مسلمانانو د آرام ساه اخیستې ده. لومړی وژنه د تیر کال په نومبر کې شوې وه. ورپسې نور درې قتلونه د جولای له 16مې څخه د اګست تر 15مې نیټې پورې شوې دي. د پولیسو یو ځایي مشر ویلي دا روښانه نه ده چې دا وژنې د کرکې پر بنسټ شوې دي او که نه زنځیري وژنې یو بولي. د پولیسو لخوا په یو بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دغه محمد سید چې افغان دی له 50 کلونو راهیسې امریکا کې اوسېده. پولیس وایي چې مجرم قربانیان تر یو حده پیژندل او کېدای شي شخصي ستونزې د دوی ترمنځ د دې سبب شوي وي. په رپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې د پولیسو له مشر نه وپوښتل شول چې آیا د دغه وژنو انګیزه خو به دا نه وي چې دغه افغان سنی مسلمان دی او لور یې له یو شیعه مسلمان سره دغلته واده کړی و، آیا له دې کبله خو به غوسه نه و. پولیسو ویلي دي چې دوی دمګړۍ څه نه شي ویلی او د انګیزې په اړه یې څېړنې روانې دي. دغلته دغه وژنو خلک دومره ویرولي و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې پرلپسې وژنو باندې نظر ښکاره کړی و او دا یې خطرناکې او همدارنګه داسې بللې وي چې د جو بایډن په وینا په امریکا کې د دا ډول بریدونو ځای نشته دی. تر اوسه پورې هم د دغه وژنو چې دغه افغان ولې په دغه وژنو کې لاس درلود انګیزه معلومه نه ده، خو دا یو افغان دی چې په دغه پرلپسې وژنو تورن دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د ژغورنې محکمه واوریدل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وايي په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر 20 کلنې جګړې زیات افغانان وژني. آی آر سی دغه څرګندونې نن په یو نوې خبره کړې خبر پاڼه کې کړې او ویل چې په افغانستان کې د وخت له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. په دې اړه مې نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي کمال ناصر اصولي نظر وپوښت.
بدبختانه داسې بریخي متاسفانه زیری نشته، ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو، ختم شو. اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دي، اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمې ته ضرورت لري، د انکشاف لپاره، د پروسس لپاره، او په عین زمان کې د بشري نیرو څخه ګټه
په تیر وطن سره. بخښنه غواړو چې د ازرخش حافظي څرګندونه وي مخکې مو بشپړه مرکه د سره واورېده، خو له کمال ناصر اصولي سره مرکه دغه خبرېدو ته چمتو ده.
مطلب زه د آی آر سی د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم. د افغانستان د خلکو وضعیت نسبت یو کال مخکې او دوه کاله یا پنځه کاله مخکې او یا لس کاله د مخه هیڅ د مقایسې وړ نه ده. هغه کورنۍ چې پخوا به یې $200-$300 عاید د میاشتې لرل، نن $10 عاید هم نه لري. اصلا په افغانستان کې فعلاً بیخي مطلقه پیسې ورکه شوې ده. هغه دوکانداران چې په افغانستان کې خوراکي مواد خرڅوي، اوړه غوړي دغه شیان، د هغوی ته دا ټولې هغه پیسې چې په افغانستان کې په داخل کې په حرکت کې دي هغوی ته ورځي او خوراکي مواد خلک اخلي. دا نورو ارسو کې هر تاجر تجارت په ټپه ولاړ دی، او حتی د تاجرانو چې په میلیون هاو ډالر به درلودل، د هغه تاجرانو اقتصادي وضعیت تر دغه حده خراب شوی ده چې دوی نه فروشات لري، مالونه په ګودامو کې پراته دي، او د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره کمزوری شوی دی چې د خریداري توان نه لري. دا حقیقت ده، او دغه یو لوی ناورین ده چې باید حاکم دولت په دې باندې ډیر عاجل فکر وکړي.
خو وضعیت لکه څنګه چې تاسو ته شریک هم داسې وضعیت په افغانستان کې اوس روان دی، خو دغه پرتله چې د ژغورنې نړیوال کمیټې د افغانستان د تیرو شل کلونو جګړو د مرګ ژوبلو سره کړې ده، آیا دا له اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي که وضعیت داسې وي؟ اقتصادي وضعیت خو په تیرو شلو کلونو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو اوس وضعیت داسې دی او د طالبانو حکومت وایي چې اقتصادي طرح لري، ممکن وضعیت بدل شي.
حاکم حکومت به اقتصادي طرح ولري، تر اوسه پورې زه اقتصادي طرح نه وینم. صرف امنیتي وضعیت دومره تاثیر گذاره شوی ده چې د افغانستان څنګه زغال په آرام سره خلک اوړي پاکستان ته، په لارو کې مزاحمتونه نشته، ورته جنگیالي د مختلفو ډلو ورته لارې نه نیسي، پاټکونه نه ایجادوي، او دا که په یو یا دوه ساحو کې لکه د تیر په څیر جنگیالي ډلې پیدا شي، دا وضعیت هم خرابیږي. دلته بنیادی هم دنیا نه غواړي د افغانستان د فعلي دولت حکومت وکوي، او هم دولت پیسې نه لري او هغه امکانات نه لري چې حتی د پتیر کې په ټپه ولاړې ناتکمیله انکشافي پروژو ته پیسې ورکړي. که هغوی ته هم پیسې ورکړي، دا اقتصادي سایکل په دې پایل وکړي چې دا د ستوت شروع شي، دولت پروژې سپانسر کی، او دغه قراردادیان چې په سلهاو او زرهاو پروژې نه تکمیله پاتې دي، دا بیا ولسته پیسې ورکوي، ولزي دغه سي تاجر ته هم دغه سایکل به پایل کیږي. نو
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي و چې د ژغورنې د نړیوال کمیټې یا آی آر سي د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف په اروزګان کې له ښوونځیو او مدرسو سره د لسګونو زره صابونو او درسي کیټونو مرسته کړې ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن چهار شنبه یاد درسي مواد او صابونونه د یو لړ مراسمو پر مهال د اورزګان ولایت د پهن ریاست مسولینو ته وسپارل. په دغه ولایت کې د یونیسیف ولایتي مسول ډاکټر پواد ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن 40,000 صابونونه او شاوخوا 60,000 درسي کیټونه د پوهنې ریاست مسولینو ته وسپارل چې هغوی به یې د مدرسو او ښوونځیو پر زده کوونکو وویشي. نوموړی وایي د یادو مرستو څخه یې هدف دا دی څو د ښوونځیو او مدرسو زده کوونکي له ساري ناروغیو وژغوري او دغه راز ماشومان زده کړو ته وهڅوي.
یونیسیف لخوا نه د معرف لپاره تقریبا د 40,000 په تعداد صابون مدرسو او مکاتبو ته لیږي دي لاس مینځلو دي په خاطر او دي 1500 د تباشیر په سپین رنګ کې دا به هم مکاتبو مدرسو ته لیږل کیږي او 1500 بکسه قرطاسیا 1450 کیټه دي عربي کتابونه دی اول نتر څلورم سنف پورې او همدارنګه دي تمریناتو دریاوی کیټونه هغه هم دي شپږ زره کیټه کومک کړای ده.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی حقنما د یونیسیف د ادارې له لوري له دې مرستې هرکلی وکړ او وایي چې په دې سره به یې د زده کوونکو ډېرې ستونزې هوارې سي. نوموړي د یونیسیف له ادارې غوښتنه وکړه چې دغلته دې د تخریب سوو ښوونځیو په رغولو کې هم مرسته ورسره وکړي. حقنما وایي په دغه ولایت کې اوسمهال زیات شمېر ماشومان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او سرپنا نه لري.
دا موږ مکاتب چې کوم دا د جنگو له امله څخه چې دا کوم تخریب سی وی دي دا ماشومان یې زاید درو توت لاندې ناست وي، زاید درو سوري لاندې ناست وي، زاید مشک هم وته درو لاندې راغل نه ناست چې موږ دا دغه مکاتب ورغول وسې دا نو ډیر ضرورت موږ ته لرو او بل دا دغه وبو پر برابر چې نو برمو چې ضرورت ستا چې برمه وته دغه سې د وبو پر برابر چې برمه دا ټانکی تر ولې جوړ دی.
د پوهنې رئیس دغه راز زیاتوي چې دوی تجوی ورزی وړاندې د پوهنې وزارت له خوا څخه ورته 240,000 د ښوونځیو نوي کتابونه د مړی ټولګي څخه نیولې بیا تر 12 ټولګي پورې هم ورتر ورسېدل چې دوی به په نږدې ورځو کې پر زده کوونکو وویشي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوسمهال تر ډیر شو پورې زیاتې ښوونځي ودانۍ نه لري. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې دوی به خپلو مرستو نوره هم ادامه ورکړي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دې برخې ته چې ستاسو د پیغامونو برخه ده. د څو ازادي راډیو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه واورو.
سلامونه علیکم، هیلې او احترامات میمنه. حق مریم له پکتیا یو بلسوالۍ نه دغه پیغام ثبتوم. دغه د طالبانو د پوهنې وزیر چې کومه خبره کړې د انجونو د مکتبونو په اړه دغه غلطه ده، دا سمه نه ده. موږ په خپل هم کلیوالي سیمو کې اوسېږو، موږ ټول د جونو د تعلیم سره مستون زنده لرو. موږ غواړو چې موږ نجونې تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ځکه چې یو هیواد یوازې په نارینه وو پرمختګ نشي کولی. باید هلته ښځې او نر ټول تعلیم او تحصیل ولري. اسلام هم په دې اړه کومه ممانعت نه لري، په دې برخه کې اسلام هم اجازه ورکړې. حدیث شریف هم د پیغمبر علیه السلام دی چې علم په نر او ښځې ټولو باندې په دواړو باندې فرض دی. دغه سی بانی لټول دي د ثانوي او د لیسو د انجونو د بندولو دپاره چې یوه بله بنا پیدا کوي تر څو د خلکو مخ له ځانه واړوي او د خلکو هغه غبرګون چې په دې اړه ښیي هغه یو څه غلی کړي، غږ یې خاموش کړي. هیڅوک د طالب سره ستونزه نه لري. افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، اوس خلک د طالب په اهمیت پوه شوي دي.
السلام علیکم، زاد البصیر د هلمند ولایت ساس سره په تماس کې مو. د ازادي راډیو کارکوونکو ډیره مننه چې دا خبرونه خپروي. نو د مکتبو په اړه چې کوم خلک نظریات وکړي چې یو وای مکتب دی له شي، بل وای نه دی له کیږي، یو وای قومي مشران نه پرېږدي، بل وای چې یا طالبان نه پرېږدي، امارت اسلامي طالبان نه پرېږدي، نو په دې رقم کې مختلف نظرونه دي. موږ خپل نظر دغه دی وروره چې موږ د ولږې مرستو د نیستۍ مرستو موږ ته زموږ د ژوند غذا نه برابرېږي او د درس د تعلیم غذا برابرېږي. که دوی وایي چې دا د ژوند غذا په درس تعلیم برابرېږي، هغه په داسې وخت کې برابرېږي چې هغه موږ یو شی ولرو. موږ د مکتب پیسې نه ورته لرو، د خرچې روپۍ نه ورته لرو، خپل د ډوډۍ پسې آریان یو.
آزادی رادیو کار کوونکو ته سلامونه او احترامات وایم. پس له سلامه دغه ملي اردو سابقه سربازان او ضابطان څوک چې کارټونه لري باید دغه سره خو دغه کومکونه مرسته خو لږه کیدلی په لحاظ دی خدای. دا څه حالات په مونږ راغې، داسې یو بد حالات راغې چې یو نمائنده هم نه دی پاتې چې دغه څوک کارټونه لري فعال او تر اخره پورې د دوی نه دوی سره لږ لاسنیوی کولی، تر اوسه پورې داسې یو نمائنده نه دی پاتې.
السلام علیکم، زه جمیل یم د کندهار ولایت څخه. د اسلامي حمایت څخه هیله دا ده چې دوی پر دغه افغان مهاجرو باندې د ایران ته چور اوړي، پر دغو پر ظلم باندې غور وسي. او بله خبره دا چې دا اوبه ولې موتې ورکول سي، د اوبه باندې باید ټکس کښول سي، افغانستان د پاره پیسې واخیستل سي چې یو خو به د ملت لپاره وي او یو به د زموږ د دولت لپاره وي. څه سي نو زموږ خپله اړتیا لرو، اقتصاد مو ضعیفه دی. نو بله خبره دا چې باید داسې ونه سي چې څه ورته وایي، پیسې باید ورته واخیستل سي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اورېدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو 20 کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بې ساري حد ته رسېدلې ده. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سره رړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بېګالا ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدلی وایي دا وبلله ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د 4 نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البو کرک ښار کې پولیسو له 2 ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم 50 کلن افغان د 4 افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیوه. د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالرو مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو تر ډیره د وروستیو خونړیو او ویجاړونکو سیلاونو په اړه پیغامونه پریښي. نور پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د سیلاونو په اړه مو آزادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او نیکی هیلې د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوز دي، بېخي زیات زیانونه اړولي دي، لارې خراب کړي دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لاره بنده ده، د عمومي لاره اوبه ویجاړه کړې ده، خرابه کړې ده. نو له کومه څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او ویې ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد درانم د خوست ولایت د سپیره ولسوالۍ د ملکۍ کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی، او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پېښې ته رسېدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوان ورته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشمو ولسوالۍ د گورګین ناوې سره پاړی کیم. ورور جان، دا د گورګین ناوې چې د ډیر سیلابو او بارانو وځپله، جواری او شانې ګر ختم دي، هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ ته دا وسنه درغله. غریبان خلک د ولسوالۍ کې دي، دا یو قسمه ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیر کتینتا سره خبرې کومه. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورشتونه شوي دي چې د خلکو کروندې پسلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم سلام شاید بخیر صحت مشری نم اسلام الله پوان دی په بدل کې داسې سیلابونه راغلي داسې هغه راغلي دي موږ د اسلامي عمارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځاني او مالي توانونه سو د هغو سره مرسته وکړي. خاص بردک ولسوالي ده او ډېر خلک بېځایه سوي او ډېر خلک د غټ مشکلات سوي دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په فکا سره سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو ډېر سخت باران وو. د ویډیو ما ته ولېږل ته خپل ویډیو وګورې ان تر دې وخت موږ ویډیوګانې کولای شوی بعد بیا له ویډیوګانو نسخې ولیدلو بیا ختمونه شروع کړو تې چې دا په زړه کې شو پاتې کېږي څوک نه نو بیا ویډیوګانې نه دي کړې. سخت ویډیوګانې هم کېدای شي چا به کړي وي خو ما زما سره نسته چې تا ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو ډېر سیلابونه رالو داسې ځاني تلفات خو تاسو نه دي اړولي نه داسې معلومات لرو مالی توانونه خو داسې په اختیار واوښتلو سي هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي چې نه شلو اوبه لري نه که چا په بورونه وکي کوام وکي هر شر شي چې و دا اوبه لا نکړو نو اوس ته شلو اوبه څوک نه لري په لاله سیدي خراب دي خوندي خراب دي. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته حیات راولېږي دلته دا خلک وستړې ستونزې وار وي او چر سرسیر باید ودی نظر ته زر دی ورسوي. نو دا خوښته لزادي راډیو زخه حتمن دی ته دی د پیغام پور کې او لوړپور چارواکي ته خبر کې دلته حیات ورسوي او دلته د حال وګوري د خلکو وګوري د ستونزې وګوري سینه کې چایو څه کړلی واغې او بو یوړو کته چې شي ود کورونا د خلکو ونه د خونی ونه لري دی بلونه ونه لري دلو ان په مټ انسانان چا بچت کول سپدې کې تاسو خپل وګورئ چې داسې خې کې ورېدل چې انسان د باندې نه سوي وتلای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می شمالی نن ګران ولایت د سمر خیل اوسیدونکو زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمر خیل سیمه کې سیلابونه راغلي چې مکه خرابې کړې فصلونه خراب شوي دي او مرشتی باید راشی دلتا مرشتی تارتی علی دی کانان غریب خلی دی وسی نلدی.
سلام علیکم و رحمت الله. عبدالله ام ده پاران ولایت سیاگت ولسوالی اسیدون کهیم. سیلابونو دیر مالی او جانی تاوینا رسولی دی ده اماراتو شارو کنم ده خواهشت چه خپلا کمکون سیلاب زپل تا پسا متوگا ورو رسوی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو قدرمنو مینوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. زموږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هېڅ کومک نه دی راغلی. دغه سیمه چې تاسې ښکاره وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانېږي. هېڅ کومک چا نه دی راسره کړی.
السلام علیکم. سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دیش اوسیدن کې د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. لغول او بدیمشا کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سرګم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. رادیو زدي کارکوونکو ټول ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم. فهم خبر کوم نگرار ولایت پیسو ولسوالی صاحب. زما دا آزادی رادیو ته دا پیغام دی سیمنګ سخت سیلاب زپلی او غواړم موږ سره مرسته کو. سرپناهی نه لرو او سیلاب سخ و زپلو.
سلامونه نیکی هیلی، خدای دو کی روغ و جوړ بوئی. گلولی وطن یاریم، اړیکه می د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولی دي، لکه خلکو پټي خراب کړی دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا کوچالان دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت دی، هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي، ځکه کوم شته یې چې لرل هغه د لاسه ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زن ذاکر الله مومن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه یې وړي، ډیر بې سرپناه دي. او تر اوسه پورې د یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه، او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ بواستی، او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه بته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او مونږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي، که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زمونږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پال نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ مربوط ارچڼو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د واما ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي، او خلکو هغه میشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم. محمود ام نزابل ولایت نو بهار ولسوالی زخمی اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، د کشمشو زخه یې وویستل او له وسکو زخه یې وویستل چې اوس یوه نقم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسې او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته په جربو جربو ځمکې خرابې کړې، او د دوی درمندانو کواټیانې یوړې، باوړیانې یې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفانې دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینې دي دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اوریدونکو، دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر بېلابېلو مسایلو مو ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
نمای سلامونه من احترامات تازه در دو ټولو کارمندان او کارکونکو ته هیله ده چې شبه وي. زه محمد قاسم امین د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. بدبختانه باید ووایم د خوار او غریب پر ځای باندې داسې شخصیتونو ته ورکول کېږي چې هغه د طالبانو د خوښ وړ سړی وي. نو زه په طالبان دا غږ کوم چې دا د لوی اثره دا مرسته د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رستول شوې ده، نو باید هغو ته ورکول شي. مننه، شاد آباد شوختونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور لسوالی نه. ورور دلته چې دا کوم مواد راځي ولسوالی له دا وړه راځي، دا خو هسې یو کړاو راځي. دلته وروره د کلو خلکو په ټولو خپل منځ کې ډېرې سختې لانجې دي. همدې ته رسېدلې ده چې خلکو په خپل منځ کې ورانې هم کړي دي، خلک پرې وران شو، په کلو حساب ګډوډ دی. اوړه او د مواد چې کوم راځي دلته کونړ ولایت او ټپور لسوالی ته، ټولې لانجې دي او غلاګانې دي. هسې سم سړي ته نه رسېږي، غریب غربه ده. خو د کلي په تقسیم باندې تقسیمېږي، ټول کلي په خپل منځ کې پرې وران شوي دي او اچول شوي دي. باید یاد له سم ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسېږي او لږ لږ نه ورکوي. کلي لپاره بعضو کلو ډېر هغسې، بعضو کلو لږ اخلي. ځینې کلو ته صحیح رسېږي، ځینې کلو د نورو کلو سره نمایي کړي دي. ګډوډ حساب دی. نو موږ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا باید ترتیب شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. وایم زما د ټولو څخه دغه یو جهان مننه ده چې زموږ د کوکنارو کښې بند کړی دی. نو د کالوګو ته دي او سم به یې کښېږدي او نرخنامه دې ورته کښېږدي، ځکه چې د افغانستان خلک ډېر ستړي دي. باید چې دغه نورو کښتو ته یو سم به یې ورته کښېږدي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم نصیب الله د کندهار ولایت اوسیدونکی. زه د افغانستان د ټولو خلکو شریف ولس څخه دا غوښتنه کوم چې نور دې په افغانستان کې د هیڅ حکومت هغه حکومت پلوي نه کړي چې هغه په افغانستان کې جنګ غواړي. نور موږ هیڅ هغه حکومت نه کوو چې په افغانستان کې جنګ غواړي. نن په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شوی دی چې نسبتا آرامي ده. خلک په خپل ژوند پوسوي دي، هر څوک تر خپلې کوره کلي کوره په ښه آرامي ځي، ټول هر څه ناموس هر څه به خوندي دي. نور د افغانستان کې موږ د داسې یو هیڅ داسې یو حکومت پلوي نه کوو چې هغه د جنګ پلوي. لکه جبهه د جبهه ده، دا چش جبهه ده، پنچیر والا د دې یو هیڅ چا موږ پلوي نه کوو. نور موږ په افغانستان کې د آرام حکومت غوښتونکي یو. هغه که امارت که جمهوریت، صرف موږ د خپل هوسا پرمختللي افغانستان په هیله یو. موږ نه پر بیرغ جنګیږو، پر هیڅ شي موږ نه جنګیږو. نور او پر بیرغ ځان وژنه دا صرف کفر دی. هر څوک چې بیرغ ته کار کوي، نو که بیرغ وای نو اصلي بیرغ خو دغه اسلامي بیرغ دی چې د محمد علیه السلام بیرغ دی. نو باید د دې پلوي وکړو. یو خو موږ ستې چې تور سو زرغون ملي بیرغ دی، بالکل صحیح خبره ده. مګر ځان وژنه پر هغه باندې دا جاهلیت دی. ځان وژنه باید ونه کړو. اسلامي امارت هم په دې پوه دی چې دا د افغانستان اسلامي بیرغ دی، ټول یې په رسمیت پېژني. نور زه د ټولو افغانانو څخه دا هیله او خواهش کوم د یو افغان په حیث چې نور په افغانستان کې د هیڅ یو داسې حکومت پلوي ونه کړي چې هغه د جنګ پلوي. نور په افغانستان کې موږ جنګ نه غواړو. وسلام.
السلام علیکم. زله پکتیکا ولایت لا شرن نه خبرې کوم. اجی بارو کلا اوسیدونکی اجی وزیر خبرې کوم. نو موږ په دا ولایت پکتیکا ولایت کې ټولې کلداري چلیږي. موږ دکانداران یو. موږ ډېر نقصان یو. له کابله چې موږ مال نه راوړو د مارخت پروشي دکان ده. موږ یې په ډالرو په افغانیو راوړو. الی موږ په کلدارو شی خرڅوو. ما د حکومت چې دار هغه د درخواست ده چې موږ په پکتیکا ولایت کې افغانۍ وچلوي. نو موږ په کلدارو ډېر توانی یو. همیشه مال راوړو، بیرته خپل سر نسو پرې جوړولی. نو موږ دا له ټولو حکومت درخواست له چارواکو چې له اماراته چې په ډالر له افغانۍ باید عملي کړي. دا ټول افغانستان ولایتو په 23 ولایتو کې دي، په دا دوه ولایتو کې نشته. نو دا موږ ډېر توانی یو. موږ شمال واخو، هر شی واخو، بیرته خپل روپۍ نسو پرې جوړولی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د ازادي راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت باندې غږ کوم چې د سالنګونو لار چې ډېره خرابه ده او د څو ولایتونو لار ده، او کله چې موټر پر باندې ځي ډېر زیات خرابیږي هر موټر. نو دغه لاره ډېره مهمه ده. څو حکومتونه تیر شول، چا توجه نه ده کړې. نو د دې څخه مې هیله ده چې د سالنګونو د لارې جوړولو یو پروګرام جوړ کړي او زر تر زره جوړ شي. نو دا به د شمال ولایتونو د خلکو لپاره ډېر سهولت وي.
زما پیغام دا دی و ملګرو ملتو ته چې امارت اسلامي هم پراخول فخواني واقعیتونو باندې ولاړ دي. نن په نوزاد د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ورمز په بازار کې کمپین شروع پر ژرو پر سرو باندې. حتی شل پنځه ویشت کسه ځوانان یې راټول کړي وو، سرونه یې ور وخرول. اسلامي نظام په زور سره دی که اسلام په زور سره راغلی؟ او دې ته هیله کوو چې دا خپلو زورواکۍ څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. فصل سلام زموږ عرض دادی د طالبانو څخه چې دی د ښځو پر حقوقو باندې بندیز لګولی دی. په اسلامي شریعت کې هم د دې حق سته، او په موږ دې په اصلاحي قانون باندې هم د دې حق سته، ځکه چې زموږ تاسې خوندې او مندې موږ تاسې لیدلی دي چې وارې ولوه ډاکټر ته، نو هغه بیا موږ تاسې که څوک پرېږدي لا نه، کوم وخت چې د دې عملیات کوي یا یو بل د دې مرض ګوري چې دا مطلق مرض چې د دې دا ګوري چې دا لاس یې راپورته کوي، دغه د زنانې لاس عورت دی، نو دا چې دا دروژه پرې راپور کوي، دا فشار یې ګوري، دا که د ملای که د پیرې که د فقیر هر څوک چې ورولي، نو دغه رقم مریضان چې موږ خپله مور ما ورسله د ارغنداوي روغتون ته مو ورسل، نو د هغه څخه وروسته د کوم وخته د سترګې عملیات چې ورکوي سپین سرې مورې وله، زه نه ور سره پېښ ول، یا ته به نه ور سره ځېت هلته ودرېږه، نو دا چې هغه خپل عملیات خلیت ته نه نه کړل، بیا یو ساعت وه بعد یې را وویستل، نو دا چې داسې غټه پرېشینو نه وي غټه عملیات چې خو بیخي څوک نه ورسه پېژني، نو دا چې زده کېږي دا ډاکټري زده کېږي، او بل داسې زموږ ته د هېواد دپاره یو شی زده کېږي، دا په مکتب باندې زده کېږي، دا باید ریلاکي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې یو مشر وایي د دوی پانګې په خصوصي بانکونو کې هم کنګل پاتې دي چې دې کار د دوی د کار او پانګونې مخه نیولې ده. زموږ همکار صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې له رئیس حاجي نور الله مبارز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې اصلي ستونزه یې څه ده.
زمونږ اساسی ستونزه دا ده چې مونږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکی ادارات سره مو قراردادونه کړي، ولی اوس مو هغه پیسې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي، هغه څوک نه راکوي.
تاسو د دغه توکو یادونه وکړه، دغه توکي مو کومو ادارو ته تر کومو شرایطو لاندې انتقال کړي چې اوس یې لګښت نه درکول کیږي؟
موږ دغه توکي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته، ملکی اداراتو ته، په داخلي ښارونو کې، په داخلي وزارتونو کې، حتی ولسوالیو کې، کنډکونو ته، ټولیانو ته، د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې دوی موقعیت درلوده. هر سهار او هر ماښام دوی ته پخکړی ډوډۍ، تیاره ډوډۍ د خپل سر په قیمت باندې هلته رسوله، او هر ورځ به موږ پرسونل دوی ته خدمات وړاندې کول، او دوی ته به خوراکي مواد لکه غوښه، میوه، ترکاری، ډوډۍ دا به دوی ته انتقالول، او دوی ته به دغه جنسونه رسول. همدارنګه په ساختماني بخشونو کې تاسو به بهتره معلومه ده چې په حفظ مراقبت کې، نو دغه کارونه چې موږ د افغانستان جمهوریت نظام کې موږ د افغانستان نظام سره کار کړی، او هر نظام سي دي هر څوک چې د ملک حاکمیت په غاړه اخلي مشري کوي، د موږ حق په هغه نظام ده، او نظام مکلف ده چې د موږ حق راکړي. هغه په دې معنی کچیرته د موږ په نظام حق نه وای، نو دوی هم حق نه لري چې د تیر نظام مالیه، د تیر نظام عواید تجارانو نه، دکاندارانو نه، او همداسې مختلفو بخشونو نه راټول کړي. د موږ تجاران ټکول کیږي، وهل کیږي، بندیان کیږي، ولې له بده مرغه تر اوسه موږ ته هیڅ څه نه دي سوي چې موږ د هغې خوښي بینو شو.
کله چې تاسو د طالبانو چارواکو ته ورغلي یاست، هغوی د همکارۍ کومه ژمنه کړې ده؟
په لومړي وختونو کې کله چې موږ د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته مراجعه کوله، هغوی لخوا موږ سره صحیح برخورد نه کېده، حتی موږ ډېر توهینېدو، موږ ته یعنی په مجموع کې داسې څه نه ویل کېدل چې موږ د هغې خوښي بین اوسېږو، ولې په د دې ټولنې د غړو او د تجارانو په هڅو سره سره په دغه تولې دغه نوښت کې مو ذهنیت سازي وکړله، دوی مو دې ته وادار کړل چې موږ تجاران د یو هېواد اقتصادي نیرو ده، یو اقتصادي ځواک ده، دوی په سیاسي مسایلو پورې هیڅ تړاو نه لري، موږ د دې هېواد بچي، موږ په دې هېواد کې پانګونه کړې، په سلهاوو میلیونه ډالره مو دلته پانګونه کړې ده، موږ تجاران هر نظام سره سي د هغوی تر څنګ ولاړ یو، هغوی سره کار کوو. نو په اوس وخت کې تقریبا د روزې په مبارکه میاشت کې یو مصوبه دی پاس ولا، دوی د موږ د مقروضیت ومنه، هغه مساوبه کې لیکل شوی چې هر څه عاجل به مختلف ادارات لکه د افغانستان بانک، مالیه وزارت، اقتصاد وزارت دې ته دنده ورکول سو د اتحادو د مشرانو سره په ګډ یو کمیسون جوړ سي او د دې لپاره یو حل لار راولټي.
دغه ایجاد شوی کمیسون څه اقدامات وکړل؟
دغه کمیسون جوړ سو. دغه کمیسون د نن نه یو میاشت دمخه د یو معرفت غونډه وسوله، ولې بدبختانه د هغه وخت نه راپدې خو تر اوسه هیڅ کومه غونډه نه ده سوې. نه د رد جواب راکول کیږي په فعلي وخت کې او نه هم د داسې څه ویل کیږي چې موږ هغې ته خوشبینه سو. کله چې مجالس نیسو د بعضو سره اقتصادي ستونزې وړاندې کوي، اقتصادي مشکلات وړاندې کوي، د افغانستان کنګل شوې پیسې موږ ته ښي، دغه ستونزې دي او اکثریت ادارات وایي ستاسو د تیر نظام سره کار کړی د هغه نه خپلې غوښتنې وکړئ چې هغوی تاسو ته د دې پیسې درکړي. زمونږ امانت پیسې په خصوصي بانکونو کې بلاک دي. د مونږ تضمین د اجرا دوه نوه تضمین لرو. یو کله مونږ په یو پروژه کې د ګډون دپاره ورځو، تضمین د افر ورته ویل کیږي چې هلته په پروژه کې اشتراک کوو، هغه تضمین د مونږ بلاک ده. یو هغه تضمین چې مونږ کومې پروژې قراردادونه کړي دي او د هغې حسن اجرا تضمین چې ورته وایي، هغه تضمین چې سرجم د قرارداد نه 15% تر 10% پیسې بلاکیږي په خصوصي بانکونو کې. هغه سندونه مونږ د افغانستان د اسلامي امارت او د جمهوریت د وخت سندونه تصدیق په لاس لرو چې مونږ هیڅ نوه ستونزه نه لرو. ولې بدبختانه د افغانستان خصوصي بانکونو د افغانستان بانک ته یو ذهنیت سازي کړي، د تجاران د هیواد نزی دوی سرمایه وړي د مختلفو دلایلو چې دوی ورته وړاندې کړي دي، د موږ هغه پیسې هم کنګل شوي او نه راکول کیږي.
اوس مو غوښتنه څه ده چې باید څه کارونه وسی د دغو ستونزو د حل لپاره؟
لکه څنګه چې ما مخکې دوري وکړله، موږ د نظام سره کار کړی ده، موږ خدمات کړي، موږ فعالیتونه کړي دي. د موږ قانوني حق ده خوراکي توکو مو دوی ته اکمل کړي دي، هغه توکي استفاده شوي، هغه توکي مصرف شوي دي او هغه توکي تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت مصرفوي. د بیلګې په توګه وریځې د افغانستان د جمهوریت په دور کې د افغانستان د دې په ټولنې پانګوالو دا وریځې اکمل کړي دي، دوی ته او تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت د هغې نه مصرف کوي. داسې نور خوراکي مواد لکه شیدې، لوبیا او دغه مواد چې دوی تر دا دمه د دې نه استفاده کوي. ولې بدبختانه دوی حتی دا هم په ذهن کې نه دي ګرځېدلي چې دغه خوراکي مواد چې موږ استفاده کوو د دې چښتن به په څه حال کې وي، آیا دوی ته حق ورکول سوی که نه ده ورکول سوی. د موږ اساسي غوښتنه دا ده، د موږ حق باید راکول سي، موږ ته تجارتي ازادي باید راکول سي، د موږ پیسې راکول سي تر څو موږ په دې هیواد کې لا پانګه وکړو، موږ په دې هیواد کې د اقتصادي بحران په مخنیوي کې مرسته وکړو، د دوی تر څنګ ودرېږو. دغه نظام ولس دا د موږ ولس ده، موږ په دې ولس په دې وطن کې پیدا شوي او په دې وطن کې مو خدمات وړاندې کړي او لای وړاندې کوو.
د طالبانو له مشرتابه څخه د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو غوښتنه څه ده؟ دغه راز له نورو اړوندو بنسټونو څخه
د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه باندې غږ کوم. امیر المؤمنین لکه څنګه سیده خپل وایي چې د افغانستان تجاران پانګوال دا د یو هیواد اقتصادي ځواک ده. دا څنګه اقتصادي ځواک ده چې تاسو هر ورځ رټئ، تاسو هر ورځ تهدیدوئ، تاسو هر ورځ اقتصادي ازادي اخلئ، دوی ته د ژوند کولو حق نه ورکوئ، د غږ پورته کولو حق نه ورکوئ، د خپل شخصي پیسې چې د دوی په اختیار کې په بانکونو کې دي، د تاسو سره دي، د افغانستان بانک سره امانت پیسې هېدي نه راکول کیږي او دوی خپل عیش نوش کې دي او د موږ په موادو باندې د بېغمه مزې کې او موږ په بد حالت کې ژوند کوو. ملل متحد همداسې نور مرستندوی هیوادونو د دوی نه غوښتنه ده چې په دغه عرصه کې جدي پاملرنه وکړي، د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو سره خبرې وکړي، د غږ ورسوي. موږ سره په دغه عرصه کې هر څه ستر ته وصل لري، کومک وکړي تر څو موږ وکولای سو د دغه اقتصادي بحران نه راووزو او بیرته د تیر په څیر خپل اقتصادي فعالیتونه جاري وساتو، کارونه په ډیر خوشحالۍ او په ورین تندي سره مخته بوزو.
د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې مشر حاجی نور الله مبارز وو. د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
جگر زلے ونے پغم لے ونے مینکر ماشتا دیا تانا سر رشت جگر زلے ونے پغم لے ونے مینکر ماشتا دیا تانا سر رشت جگر زلے ونے پغم ناستم دے غم دے براد پاسا دلے ونائی منے دلاسا ناستم دے غم دے براد پاسا دیتا سوار